دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کلی وایم. دا خبری سات دی. په روان خبری سات کې مو د خیبر پختونخوا، قبایلی ضلعو، پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه، شننې، تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو هر سره مخ کې د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی. د لادرک بلوچستان د اتحادیه د حکومتي کمیشن راپور رد کړی دی. په سوابې کې د تحریک انصاف یو کاندید په وسلوال برید کې وژل شوی دی او د امریکا او برتانیا ځواکونو په یمن کې د حوثی یاغیانو پر اهدافو بمباری کړی ده. اوس د خبرونو تفصیل. د لادرک بلوچستان د اتحادیه وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د لادرک کسانو په اړه د حکومتي کمیشن رپورت مسترد کړی دی. سپریم کورټ ته په وړاندې کړل شوی حکومتي رپورت کې ویل شوی چې په بلوچستان کې د لادرک بلوچستانو شمیره 2252 ده چې 2204 اتیا پکې بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. خو د لادرک بلوچستانو اتحادیه وای دا شمیره په زرګونو کې ده او په دوی کې د ډېرې مړی هم مندل شوی دی. په دغه اړه پرون مشال ډو سر په خبرو کې د لادرک بلوچستانو د اتحادیه مشر ماما قدیر بلوچ ویل چې کوم لادرک کسان بیرته راستنیږي هم نو زیاتره پکې ذهني معذوران دي.
تقریباً 8000 کسان دا وقت بے درکه دے دا رنگ راضی مشتر رجسٹرڈ کئی دا اس موج اسلام آباد کمیشن تاستولے اس نور زائے ہم موج آستو اقوام متحدہ تاستو امینیسٹری انٹرنیشنل تاستو.
خو بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزی د جنوري پر لسمه په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې په صوبه کې د محل سالور سوا او دوه شپېته کسان لادرک دي چې ځینې پکې د وسلهوالو ډلو سره ملګري شوي او ځینې بیا بهرني هیوادونو ته تښتېدلي دي. وایس فار میسنګ بلوچ پرسنس دا شمیري ردبي او د کال 2009 رئیس یې د جبري لادرک خلاف د احتجاج په توګه د کوټه پرېس کلب مخې ته احتجاجي کیمپ هم لګولی دی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فروری پر اتمه عام انتخابات ترسره کیږي، په سوابې کې تحریک انصاف یو کاندید په وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي چې نه پیژندل شوو وسلوالو پرون په سوابې اډه کې په انتخاباتو کې د تحریک انصاف د نومان شاه خالد په ګاډي ډزې کړې دي او هغه وژلې دي. د پولیسو په وینا بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه منلې. دا پیښه له هغې څو ساعته روستو رامنځته شوي چې په شمالي وسان کې یو آزاد انتخاباتي کاندید کلیم الله په ګډون درې کسان وژل شو. په همدغه ورځ په یو بل برید کې د بلوچستان په تربت کې د مسلم لیگ نون کاندید هم زخمی شوی وو. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د وزیرستان په ټپي سیمه کې د قومي اسمبلۍ د پخواني غړي او ملي جمهوري غورځنګ د مشر محسن داوړ په کاروان برید هم شوی وو. د پاکستان ولسمشر د سپریم کورټ د جسټس اعجاز الاحسن استعفا منظوره کړې ده. دا د سپریم کورټ دویم جج دی چې په یوه اونۍ کې دننه استعفا ورکوي. جسټس اعجاز الاحسن پرون ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې د څوکۍ پرېښودو وجوهات نو ښودلي، خو لیکلي وو چې د سپریم کورټ د جج په حیث نور کال کار کول نه غواړي او د عین لاندې له خپلې څوکۍ استعفا ورکوي. د ولسمشر ماڼۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جسټس اعجاز الاحسن د اساسي قانون 109 او 206 مادې له مخې استعفا ورکړي او ولسمشر د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشوره منلې ده. اعجاز الاحسن د روان کال په اکتوبر کې د چیف جسټس قاضي فایز عیسا د کاري موده تر پوره کېدو وروسته د سپریم کورټ تر ټولو مشر جج پاتې کېده او هغه به چیف جسټس جوړېدو. د اعجاز الاحسن د استعفا وروسته به جسټس منصور علي شاه په اکتوبر کې د سپریم کورټ چیف جسټس وي. د جنوري پر لسمه د سپریم کورټ یو بل جج جسټس مظاهر علي نقوي له خپلې څوکۍ استعفا ورکړی وه. په نوموړي د درغلي او د تورونو یوه مقدمه هم د سپریم جوډیشل کونسل تر اورېدنې لاندې وه. په هغه مقدمه کې پر نقوي تور پورې شوی و چې ځینې جایدادونه او مالي حسابونو تر ګټل شوو پیسو زیات دي، خو نوموړي پر هغه لګول شوي ټول تورونه رد کړي ول. د پیسو نړیوال صندوق IMF پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور ورکولو منظوري ورکړې ده. د پاکستان مالیه وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د IMF اجرایوي بورډ د جنوري پر 11 د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام لومړی بیا کتنه بشپړه کړه او هغه هیواد ته یې په سمدستي توګه د 200 میلیون ډالرو د ورکولو اجازه ورکړې ده. پاکستان له هغه وخت راهیسې د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په پړاوونو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې دولتي رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره په هغه هیواد کې د انرژۍ بیې لوړې شوې دي. پاکستان له 2009 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو نړیوال صندوق سره د 6 ارب ډالرو د پور درې کلنې تړون لاسلیک کړی و. او امریکا او برتانیا په یمن کې د حوثی یاغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزیر لورد آستن پنځبا نو وخت په اعلامیه کې ویلي چې په سره سمندرګي کې په نړیوالو بیړو د حوثی یاغیانو د بے ثباتونکو او خطرناکو بریدونو په جواب کې د امریکا او برتانیا فوج د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو د کنټرول لاندې سیمو کې پر فوجي اهدافو بریدونه ترسره کړي دي. آستن خبرداري ورکړه چې حوثیان خپل بریدونه ونه دروي د ډیر نور تاوان سره به مخ شي. خو حوثی یاغیانو ګواښ کړي چې د امریکا او برتانیا له هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلي کښتۍ هدف ګرځوي. ایران هم په حوثی یاغیانو باندې د بریدونو په غبرګون دا کار د یمن د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا سرغړونه بللې ده. دا د مشالو لوی خبرونه. خبرونه مله مشال رډي واوریدل او کچر سروان غړي تر پای پاته شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د بلوچستان حکومت د لادرکه بلوچستان د خپلوانو د اتحادیه لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړي رپورټ رد کړي دي. شنن کې وای باید حکومت دا مسله جدي واخلي. دا پاکستان نگران وزیر اعظم انوار حق کاکړ په پیښور کې پولیسو ته په وینا کې ویلي چې وسلوالو ته سخت ځواب ورکوي. خو دغه خود سیاسي چارو یو شنون کې په دې اړه سر نظر لري.
دغه وجوهات معلوم کی چې دا قسم له واقعیاتو مخنیوي به موږ څنګه کوو او دا واقعیات کیږي نو کومې خامې دي، حکمې کوتاهي دي چې موږ د دې مخنیوي تر اوسه پورې نشو کولای.
د پاکستان یو شمیر ګوندونه په دې اړه باور لري چې ګواکې د فروری پر 3 به اعلان کړي انتخابات په رښتیا هم په خپل نیټه ترسره شي. ځوانان له انتخاباتو څه ته ملي؟
څوک د پښتون د پاره خبره کوي، د پښتون د امن د پاره خبره کوي، د پکار د چمنګ ټول هغه ته اوټ کاست کو
مو صحیح حالات کې چمنګ وګورو دا کوم سيناريو روانه دلته امید نشته دي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو ل مشال رادیو سره اوسې. مشال لري تاسو غوږی خبري ساتي او څنګه تاسو خبرونه کوم باوریدل. د بلوچستان حکومت د لادرکه بلوچستان د خپلوانو د اتحادیه لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړي رپورت رد کړي دي. د اطلاعاتو صوبایي نگران وزیر په هغه رپورت کې وړاندې کړل شوی شمیرې بې ځایه بللې دي. د دوی په وینا دومره خلک نه دي لادرکه لکه سمره چې بلوچ فعالان ادا کوي. خو د لادرکه بلوچستان اتحادیه بیا د بلوچستان د صوبایي حکومت دا غبرګون غندلې او رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې رسو کې د بلوچ لادرکه کسانو موضوع له هغې رسو توده شوه چې بلوچ افعالانو له تربت څخه اسلام آباد ته لاریون وکړ او هلته یې پر لت وهلې دي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال لوی خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیه وایس پر بلوچ میسنګ پرسن لوري په دې ورستوي کې د پاکستان و سپریم کورټ یا سترې محکمې ته وړاندې شوی هغه حکومتي رپورټ په کلکه سر رد شوی دی. په کوم کې چې ویل شوی دی چې په بلوچستان کې په تیرو 12 کلو کې 2025 کسان لادرکه شوي دي، په دوی کې 2044 کسان بیرته خپلو کورو ته راستانه شوي دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جانت سگزی د جنوري په 10 نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت ویلو چې په صبح کې 425 کسان داسې دي چې هغه وسم لادرکه دي. په دوی کې د نوموړي په خبره زیاتره د وسلوالو ډلو سره په غرو کې دي او ځینې بیا و بارني هوادو ته تښتېدلې دي. خو د وایس پر بلوچ میسنګ پرسن مرستيال مشر ماما قدیر بلوچ د جنوري په 10 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د جان اڅکزی دا اداوی په سختو ټکو سره رد کړې او ویل چې کوم لادرکه خلک بیرته راستنیږي په هغه کې زیاتره په ځینی توګه مزوران سوي دي.
تقریبا 8000 کسان دا وخت بے درکه دي. زتا ته یو دارنګ دا خلک دي دا راضي دا هم بے درکه دي دا رنگ راضي مشرر رجسٹرڈ کای دا رنگ خل 70000 دي او 8000 دي دا نن د دې ورور ناس دي دا اوس موږ اسلام آباد کمیشن ته استولې اوس نور ځای هم موږ استو اقوام متحده ته استو امینیسټری انټرنیشنل ته استو دا رنگ رجسٹرڈ کسان 8000 دي
او څو کسان ما مارا غلې دي بیرته خو
2019 نن پورې 1500 کسان راغلي دي اول مهیش په دې ته یل کړی دي نومې محمد عارف دي د دې کور معلوم دي نه تا دي نه پتا دي ولی ذهنی طور دی بالکل ختم شوی.
په دې اړه مشکل ده بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبای وزیر جان اڅکزی سره تماس ونیوی نو هغه د جنوري په 12مه نیټه مشال ریډو ته وویل چې په پاکستان کې د پاته لادرک کسانو شمیره یوازې 800 ده کوم چې د ده په خبره دا د هندوستان برطانیې او په امریکا کې د لادرک کسانو د شمیر په مقابل کې ډیره لږ ده.
کمیسیون چې کم جوړ شوی وو د هغو فیګرز کم سي په حقیقت باندې ولاړ دي. د پاکستان د سترې محکمې ته وړاندې کړي دي د هغو له مخه ټوټل 10000 لادرکه کسانو په دې کې 8000 برته پیدا شوي دي. په مجموع کې د پاکستان ټوټل کم لادرکه کسان دي هغه تقریبا 800 ګڼل کیږي د دې رپورټ تر مخ او د بلوچستان پاک له ویل کیږي چې 400 کسان دي. په دې 400 کې اکثریت چې دي د هغه کسانو دي چې هغه اورپکې دي او هغه یا په نور هیوادو کې یا څوک مړسول تقریبا 70 عملیه کړي دي. په دې کې 200 عادي وګړي وژلې دي او تقریبا 40 د حکومتي ځواکونو ځوانان وژلې دي. نور نو چې کوم شمیره چې هر څوک وایي د هغه څه بنسټ نشته.
په پاکستان کې د لادرک کسانو په اړه د ټاکل شوي کمیشن لخوا په دې وروستیو کې یو رپورټ و سپریم کورټ ته وړاندې شوی دی په کوم کې چې دا هم ویل شوی دی چې په پاکستان کې تر ټولو زیات لادرک کسان د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري چې شمیره یې د رپورټ له مخې 4.5 ده. خو دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د لادرک کسو کسانو شمیره د حکومت د شمیرې څخه زیاته ده. لکن چې څومره حکومت شي یا مني د هغو کسانو د میندلو لپاره په کار دي چې ځانګړي ګامونه پورته کړل سي. په کوټه کې د بلوچستان نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار وایي که حکومت و دې ستونزې ته په سنجیدګۍ سره پاملرنه وکړي نو دا هوارېدلی سي.
نو باید سونه دي هغه راولي په کوټ کې دغه پیش کی کاغوی وایي 500 افغانستان کے ناس دی دا ایران کے ناس دی دا سوئٹزرلینڈ کے ناس دی دروغ دی گورنمنٹ یا گورنمنٹ یا ادارہ چی اگر گریزان دی نو خو بیا خلق چا خبر منی دا خبر منی چی دا زراو کسان کے دی اوزمج پہ انفارمیشن کے دا دی گائے وقت چی اگر ناراض چی بلوسان دی چی پا لندن کے ناس دی کا سوئٹزرلینڈ کے ناس دی دا ہوئی سر چی کم خبر ہی کئی اگوئی لسٹونه ورکی دوی منی چې او موږ دای لکو 1500 د 1600 د 1600 د دغه دک دوی دا منی کوټ کې دا و منی کدا مسله همیشه لپاره دا ختم سی.
د دې ونی ورده چې د وایس پر بلوچ میسنګ پرسن لخوا د کال 2009 رئیس د احتجاج په توګه د کوټ پرس کلب و مخته احتجاجي کیمپ لګیدلې او د یخنی په موسم کې د درو میسل لپاره دا کیمپ د کراچي پرس کلب و مخته بدل شي. خو د ماما قدیر بلوچ په خبره د دوی احتجاج 1300 ورځو څخه اوس اوښتی دی. دغه وروسته کله چې د ماما قدیر بلوچ زوی جلیل ریکی څوک چې په یو بینک ملازم وو په کال 2009 کې د کوټ څخه لادرکه شوی وو او درې میاشتې وروسته مړی مندل شوی وو. ځکه چې د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن په یاد رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې په هیواد کې د لادرکه کسانو 291 مړی په تیرو څو کلو کې مندل شوی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. M A S H A A L R A D I O دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته تاسو وګورئ. د پاکستان د ګران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي چې وسلوالو ته سخت ځواب ورکوي. نو موري پرون په خبر کې د پولیسو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې وسلوال بے ګناه خلک او ماشومان وجني خو دوی ترې نه ویریږي. نگران وزیر اعظم زیاته کړه چې حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی. د موردا سرګندونې په داسې محل کړی دی چې روانونه په خیبر پختونخوا کې پر پولیسو دریو جلا جلا حملو کې تر لسو زیات سرتیری وژل شول او یو شمیر نور ژوبل شول. نور تفصیل په خبره غلام غوسره کوي.
په پولیسو د روستیو وسلوالو بریدونو په تناظر کې انور الحق کاکړ د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه چې وسلوالو د امنیتي سرتیرو ترڅنګ بیګناه خلک او ماشومان هم وجلی دي او ریاست به د دوی په ځد خپل ځوابي عملیات جاری ساتي.
اس شهر مې 25 قتل کیے انہوں نے کس نبی کے نام پہ.
په دې خار کې دوی ماشومان وجلی دي. د کوم نبی په نوم دوی هغه ماشومان ټوټه ټوټه کړی وو. د دوی نه مونږ نه یریو. کلس بریدونه کوي نو زر واری به ځواب ورکوو.
10 حمله کریں گے 1000 بار جواب دیں گے.
د خیبر پختونخوا پولیسو ته په وینا کې انور الحق کاکړ د وسلوالو بیانیا ناسمه وبلله او پولیسو ته په مخاطب کولو سره یې زیاته کړه چې پر روان دی جنگ کې تاسو د سمی لاري په اعتماد او یقین سره خپل مبارزه جاری وساتئ او حکومت د ترګری په ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی. په امنیتي حالاتو نظر لرونکو خبريالان او شینون کې وایي پولیسو ته د وزیر اعظم انور الحق د ډاډګیرنی او د وسلوالو په ضد د پولیسو د قربانو او عقیدت د پیرزوونو د وړاندې کولو ترڅنګ د پولیسو د استعداد او مراعاتو زیاتولو ته هم پاملرنه پکار ده او د ترګری په ضد کوټه دی تګلارې جوړول پکار دي. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
د وزیر اعظم صاحب دوره خو خپل ځای باندې ښه خبره ده. مطلب دا چې یو طرف ته غم راځي د خیبر پختونخوا د حکومت سره د پولیس ډیپارټمنټ سره، بل طرف ته د هغوی حوصله اوچتول او د هغوی بته د شفقت او د مینې او د همدردۍ اظهار کول په هغه والا باندې بالکل بجا او صحیح ده. خو په کار دا چې زمونږه کم دغه شانتي مشران راځي نو په زیر دی چې هغه صرف غم راځي او کې د پولیس ډیپارټمنټ سره هغوی له په کار دي چې هغه دغه وجوهات معلوم کړي چې دا قسم له واقعیات نیوی به موږ څنګه کوو او دا واقعیت کیږي نو کومې خامې دي حکمې کوتاهي دي چې موږ د دې مخنیوي تر څو پوري نشو کولای. هاي حکم د جدید ټکنالوژي او نوي هتیار چې د پولیسو ورکول دي، کم قسم له تربيت کمې دي، کم قسم له په ګوريلا وار کې انټرنیشنل ایکسپیرینس شې ده، دا غینه به موږ څنګه फायदा اخلو.
خبريال شمیم شاهد وای د وسلوالو د فعالیتونو قابو کولو لپاره د پولیسو او استخباراتي ادارو شریکه همکاري زیاتول پکار دي او د کوټري تګلاري جوړولو لپاره سیاسي مشرانو سره هم مشاورت پکار دي.
بد قسمته نه د ریاست پاکستان کوټلي پالیسی نشته د ترهګرۍ د ختمولو لپاره، د تشدد ختمولو لپاره، د اولس او د پوجانو او د پولیسو د تحفظ لپاره غټه مسله ده چې په ریاستي ادارو کې ډیر زیات اختلاف دی، تعاون نشته، کوآرډینیشن نشته. دا اعتماد بالا بال کیږي چې سیاسي مشران مخې ته راشي. سیاسي مشران د بده مرغ پریدي نه.
نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د خیبر پختونخوا پولیسو ته په داسې محل ډاډګیرنه ورکړی دا او د دوی د قربانو ستاینه کړی دا چې د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د جنوري په 8مه د پولیسو په یو غاړي په بمی برید کې د مړو شمیره اوس 8 ته رسیدلې ده او د باجوړ د بمی برید نوړاندې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په پولیسو او نورو امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوې دي او په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د 2013 د راپور تر مخه تیر کال په پاکستان کې په مجموعي توګه د وسلوالو په فعالیتونو کې د 90% نه زیاته اضافه ریکارډ شوی و.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشر لري تاسو غوږی تر ورته خبر ازلی د پولیسو د مشر له دفتره د کارکړګدګي په خبر شوی کلنی رپورت کې ویل شوی دی چې په تیر 2023 کال کې پولیسو په هغه ځله کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریالي توبونه ترلاسه کړی دي او په دې رستو کې تر ډیره حد امنیت پر ځای کړی دی. بلخوا د خیبر سیاسي او مدني فعالانو ویل دي چې هغوی د پولیسو له کاروایانو مطمئن نه دي او هلته په تیر سمو ده کې د نامنې غني پیخي رامسته شوی دی او ولسی وګړي هم اوس هم په ویره کې ژوند کوي. نو تفصیل له خیبره فرحات شینواری راکوي.
په دې کالنی رپورت کې ویل شوی چې د خیبر ضلع پولیسو په دې تیر کال 2023 کې د لټون د عملیاتو په محل پاړه جمرو تیراو لنډ کوتل کې لږ تر لږه 1503 اشتهاري ملزمان او مطلوب وسلوال گرفتار کړي. د خیبر ضلع پولیسو په دې رپورت کې ادعا کړې چې په دې ضلع کې د عملیاتو په محل خوښه 1000 تمانچې، 1.5 SMG ټوپکې، څه باندې 1000 دانی کارتوس، 220 هند گرینیډ یا لاسی بمونه، 455 مارټر ګولۍ، 20 ماینونه او د بارودو ډک 15 واسکټونه په خپل ولکه کې اخیستي او اوس امن او امان صورتحال تر ډیره حد پورې خښوي. د پولیسو دا رپورت لیکي چې په دې تیر یو کال کې د مختلفو چاپو پر مهال څه باندې 3000 کیلو چرس، 2500 کیلو هیروین، 1200 کیلو آی یا میتم فیټامین او څه باندې 4000 ګرامه مختلف کیمیاوي مواد هم په خپل ولکه کې خستي. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان بیا وایي چې پولیسو به تر خپل وسه پورې د وسلوالو او د نشه یي توکو خرڅونکو پر ضد کاروایانې کړې وي خو دوی ترې مطمئن نه دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تیر کال 2023 کې فی وژنې شوی او بیا د نشئی توکو په استعمال کې هم سکمای نه راغلی.
او بل د امن و امان په بوره کې چې دوی چې دوی وکول کې امن و امان په دوی وکول کې څومره ټارګټ کېلنګ شو، په دوی وکول کې څومره خلک ورک شو، ټولو نه غټه بدامنی خو دادو چې بوړې په چوک نه خلک چات شي، بیا نه پولیس راوي نه دی بل چا سره پاتې نه لګيږي. نو امن و امان دغه څنګه برقرار کړي چې امن و امان دومره خه دای په تیرو کې اپریشن شروع دی، خلکو کړي کړي په دجمی کې په خیمو کې اوسېږي، و بسرو سامان لکه هیڅ سہولت وته نشته. میدان کې به تاسو کتلی وي چې ورس پورس آیسیون زیوتیږي، پډریون زیوتیږي، نشایون زیوتیږي، دغه کومه ځا کنټرول په باندې وروسته په کورو چې کومه دای په داشي کې کمای روتلای دی، آیسو ډیلرونو کمای روتلای دی، آیسو چې کم څکوي چې هغه کمه دی.
یو بل سیاسي او مدني فعال صدیق خان وای چې په باړه کې وس هم سوداګر ولسی وګړي په ویار کې ژوند کوي.
د بتخوره کلونه د سرمایدارو لکیږي، د کوربوريون لکیږي، نو په کنځو کې امن نیوی غسر مې له خطرې ویل کسنګ تاسو د روزانه په بنیاد باندې وینو په ومو کې ډېر زیات تشويش ته کومي مشر وو جوړ شو. پولیس ټارګټ شول، مختلف واقعیت په دلوګه کې وشول.
په 2023 کې د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې د تحصیل په ودانې په ځانمرګو بریدونو کې لکتر لگا سلور تنه وژل شوی وو او په جمرود کې په یو جماعت کې د 14 په پیخه کې د پولیسو یو اډیشنل اس اچ او وژل شوی وو او همدارنګ په تیرا کې په یو شمیر پیخو کې د پولیسو اف سی زواک او پوز سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوریدلې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر کال 2023 نومبر میاشت کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد یو وار بیا تازه عملیات پیل کړي او مختلفو برخو نه لږ تر لږه 300 پورې کورنۍ هم بې کوره شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو وګورئ د پاکستان حکومت وايي پر امنیتی ستونزو سربیره به عام انتخابات په خپل ټاکل شوی نیټه یعنی د فروری پر اتمه کیږي. د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي په اسلام آباد کې انتخاباتي کمیشن لغړو سره تر ملاقات وروسته ویل چې په 2008 او 2010 کلونو کې د انتخاباتو پر مهال امنیتي حالات د اوس مهال پرتله زیات خراب ول، خو د هغې سربیره انتخابات شوی ول. دا په داسې حال کې ده چې په دې رسو کې د خیبر پختونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو پر احتمالي نوماندانو بریدونه شوي چې ځینو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویل دي چې په ملک به انتخابات په خپل ټاکل شوی نیټه تر سره کیږي. سور زوړاندې په سینټ کې د انتخاباتو لزندولو په اړه یو قرارداد منزور دونه پس هم د ویلو چې انتخابات د سینټ په قرارداد نه زندول کیږي او صرف الیکشن کمیشن اف پاکستان دا اختیار لري چې په دې حق له کومه فیصله وکړي. په لسمه جنوري د الیکشن کمیشن اف پاکستان د یو غړي د لیدو نه پس تې زل بیا په خپل وخت انتخاباتو په تر سره کېدو ټینګار وکړو او خبر اعلان ته د هغوی د پښتنو په جواب کې وویل انتخابات پر تجارت پورس پا اتم فروری تر سره کیږي. مونږ تر دې په خراب حالاتو کې انتخابات کړی دي. اوس 2000 اتم او 2013 کالونه ډیره ښه ده. ما چې حلف واخیستو او په سبا د کابینې غونډه وشوه نو هغې نه تر اوسه پورې مسلسل د الیکشن کمیشن سره په رابطه کې یم چې سیاسي ګوندونه د خپلو حتمي کاندیدانو نومونه اعلان کړي نو انتخابي هلې ځلې به هم زیاتې شي. اوس خو چاته دا هم معلومه نه ده چې ګوند به ټکټ ورکوي که نه. زما په خیال ټول سیاسي ګوندونه هلې ځلې شروع کوي. د پېښور کې آزاد خبریال رفت الله او رگزی وایي چې د امنیت د وجې پړه د وزیر اطلاعات خبرې سمې دي ځکه چې په 2008 او 2013 کې راترګرو حملې او چاودنې ډېرې زیاتې وې او په سوونو خلک پکې وژل کېدل، خو دا ځل د انتخاباتو د ځنډولو وجه بله ده.
څومره پرې چې د لکه د امنیت وضع دی یا د امن او امان خبره دی نو یقینا دا یو چیلنج خو دی، خو ما په خیال باندې دینه غټه یو ستونزه چې دی هغه دا دی چې یو سیاسي ګوند چې دی دا هغه کاونټر کول دي یا دا هغه مینج کول دي. یعنی زه د پاکستان تحریک انصاف ګوند خبر کوم چې څومره پرې دا سیاسي ګوند چې دی دا کاونټر شوی نه وي، دا مینج شوی نه وي. نو ما په خیال باندې هغه ټایم پرې چې دی په د الیکشن باندې چې دی دا هغه چې کوم مطلب دی لکه دا غیر یقیني کیفیت دی برقرار وی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالص سلطان هم دغه نظر لري، خو دی وایي چې د انتخاباتو په ځنډولو کې بهرنی هوادونه هم د پاکستان د اسټابلیشمنت حمایت کوي.
ترې خوشکسمتی دام ده د اسټابلیشمنت چې فلحال چې کوم بیرونی قوتونه دي کاغه په ګلف کې دي که سعودي دي که امارات دي یا په امریکا ده، ان دوی هم فلحال دا عمران خان نه غواړي. نو دوی ته ودین دی کنټری حالات برابر نه دي او ملک نه بهر هم پی ٹی آئی دپاره حالات برابر نه دي ځکه دا الیکشن ډیلی دی. نه الیکشن به کیږي زما خپل ذاتی خیال دادې، خو فی الحال صداغه ما ته څه آثار نه ښکاري ځکه چې پی ٹی آئی د منې کول دی سره ټوله منصوبه ټوله طریقې کار هغه ناکام شوه.
سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلو چې د امنیت ته وځي او د واورو لوځي په اتمه فروری په انتخاباتو کې د خلکو برخه اخیستل ګران دي. چې تر هغه وروسته په سینټ کې آزاد غړي سینټر دلاور خان یو قرارداد هم د انتخاباتو لزندولو په اړه وړاندې کړو. په قرارداد کې هم امنیت او یخ موسم د عذر په توګه وړاندې شوی وو، خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د دواړه پلمې دومره اهم نه دي چې انتخاباتو لزندولو سبب شي. د پدې حق له مشال رډیو ته ویل
په کال 2008 کې او په کال 2013 کې د دین حالات ډیر زیات خراب وو، د شتګردي چې کوم واقعیت وو د دین ډیر زیات بد حال وو. نو په هغه وخت کې هم انتخابات شوې دي نو او باقي د موسم خبره ده، نو دا هم لکه خاص وزر نه دی چې هغه په وجه دی دومره یو لوی یو عمل چې روان شوی دی، دومره لوی پروسس هغه دی ودرولی شي یا دی هغه دی وزنډولی شي. خو به هر حال خبره دغه ده چې دا کومه واقعیه ده، کومه د پاکستان تحریک انصاف هوا ده را روان انتخاب باکه کې د ووټینګ، نو په دې باندې لګونت کې تشویش لري زموږ اسټابلیشمنت.
د سینیټر دلاور خان د قرارداد نه پس د جماعت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان هم د سینیټ په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی دی چې په خپل وخت انتخاباتو ترسره کولو غوښتنه پکې شوې ده. بلخ د اطلاعاتو وزیر د خبرو په وخت هم په وزیرستان او تربت کې په انتخابي امیدوارانو حمله وشوې چې په وزیرستان کې آزاد کاندید ملک کلیم الله خان د خپلو دو ساتونکو سره پکې ووژل شو او په تربت کې د مسلم لیگ امیدوار میر اسلم بلی د پکې ژوبل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی او د روانې کړي نوې برخې ته راوړئ. تاسو یو څو خبرونه مهمې برخې وې. د لادرک بلوچستان د اتحادیه وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن راپورټ مسترد کړی دی. سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی حکومتي راپورټ کې ویل شوی چې په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستان شمیره 2250 ده چې 2200 اتیا پکې بیرته خپل کورونو ته راستانه شوی دی. خو د لادرکه بلوچستان اتحادیه وایي چې دا شمیره په زرګونو کې ده او په دې کې د ډیری مړي هم موندل شوی دي. پولیسان د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکزی د جنپورې په لسمه په پټه کې خبر کانفرنس ته ویل چې په صوبه کې دا مهال څلور سبا دوه شپېته کسان لا ترک دي چې ځینې پکې د وسلوالو ډلو سره ملګري شوي، ځینې بیا بهرني هیوادونو ته تښتېدلي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فروری په اتمه عام انتخابات ترسره کیږي، په ثوابۍ کې د تحریک انصاف یو کاندید په وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي ناپیژندل شوو وسلوالو پرون په ثوابۍ اډه کې په انتخاباتو کې د تحریک انصاف د نوماند شاه خالد په ګاډي ډزې کړې دي او هغه وژلې دي. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. دا پیښه له هغې څخه وروسته شوي چې په شمالي وزیرستان او په بلوچستان کې هم په کاندیدانو بریدونه شوي دي. د پاکستان ولسمشر د سپریم کورټ د جسټس اجاز الحسن استعفا منظوره کړې ده. دا د سپریم کورټ دویم جج دی چې په یوه ونۍ کې دننه استعفا ورکوي. جسټس اجاز الحسن پرون ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې د څوکۍ پرېښودو وجوهات نو ښودلي. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو د پور ورکولو منظوري ورکړې ده. دا خبره د پاکستان د مالی وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. او امریکا او برتانیا د یمن کې د حوثی یاغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن پنچ بنا وخت په اعلامیه کې کړې ده. دا خبرونو لنډیز مو واورې د ساسو هم د نور رپورټون په لور اگرزم. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر سمیتا خپل د یوې ونې سفر پایتا ورسو، له غزې بیا هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي. انټونی بلینکن د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د غزې تر جګړې وروسته د فلسطینیانو د دې قلمرو د بیا رغونې او حکومتوالۍ په اړه پر پلانونو خبرې وکړې. په غزې کې د روانې جګړې 9 ورځې دا او د حماس تر ولقي لاندې د غزا روغتیا وزارت هلته د مر جوبلې تازه شمیري هم خبرې کړې دي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل وروستۍ بیړنۍ سفر پرون پای ته ورساوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په کتنې کې له حماس سره د اسرائیل تر جګړې وروسته د غزې د بیا رغونې د طرحې او د هغې د ادارې په باب د پراخ سیمه ییز ملاتړ په جلبولو کې یو څه بریا ترلاسه سوې ده. بلینکن په دې سفر کې د عرب او اسلامي هیوادونو د ځینو هغو مشرانو چې مخکې د دې طرحې له پایل سره لیوالتیا نه ښووله رضایت ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یوې اونۍ سفر پر مهال د ترکیې، اردن، قطر، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او بحرین له رهبرانو سره د غزې په باب پر پلانونو خبرې وکړې. دا لکه چې په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ جګړه پیل شوې سیمې ته د بلینکن څلورم سفر و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي دغو هیوادونو او یونان چې بلینکن هلته هم سفر درلود په پلانونو کې د برخه اخیستو ژمنه وکړه، خو تر اوسه د دغو هیوادونو د مشخصو ونډو په باب پریکړه نه ده سوې. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په غزه کې د پیل سوې جګړې نن جمعه 9 ورځې پوره سوې. د جګړې په دوام د اسرائیل پوځ پرون پنځشنبه د غزې تړانګې په مرکزی برخه کې په وروستۍ حمله کې خپل لاس لرل رد کړل. د چهارشنبه په ورځ پر یوه امبولانس په حمله کې څلور روغتیایي کارکوونکي او دوه نور کسان ووژل سول. د اسرائیل دفاعي ځواکونو د فرانسې خبري اژانس ته په ویلامه کې ویلي د دوی د معلوماتو له مخې پر دې سیمه د دوی لخوا کومه حمله نه ده سوې. د فلسطین سترې میاشتې ټولنې ویلي چې د غزې د مرکز د دیر البلح په دخولي برخه کې د دوی پر امبولانس د اسرائیل په حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د سره صلیب او سترې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون مشر جوګن چاپاګن دا حمله د نه منلو وړ بللې ده او وژنې یې په کلکه غندلې دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د توندلارې ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه ویلي چې د اکتوبر له 10 پر ونه جګړه کې 23,409 فلسطینیان وژل سوي او 95,604 نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 12,110، 12,380 او 14,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدلی شئ.
مشال رادیو ته تاسې غوږی. د بشری حقوقو د سازمان نړیوال سازمان یو واری بیا ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د خرابۍ خواته روان دی. دغه بنسټ په 2023 کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شوی و ویلي طالبانو له بشری حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو پراخي سرغړونې کړې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو اعلامیه کې د حجاب نه رعایت کول په تور د ښځو او نجونو په خپل سری نیونو ژور اندېښنه هم ښودلې ده، خو د طالبان حکومت د یوناما د اندېښنه بې ځایه بللې ده. نور حال په دې رپورت کې و.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو ور بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ناوړه وباله. دغه بنسټ په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په باب د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې طالبانو له بشری حقوقو په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو له حقوقو پراخي سرغړونې کړې دي. په دغه راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور سره غلي چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې له منځنیو او لوړو زده کړو به برخې دي او ښځې پکې په کورنیو او بهرنیو موسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع سوي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې ښځې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ او تګ راتګ کې هم له محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه بنسټ په وینا د طالبانو چارواکو محلي رسنۍ او د بیان ازادي لا محدوده کړې ده او د خبريالانو د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني ټولنې د فعالانو لدې جملې د معترض شوزو خپل سری نیونی زیاتې کړې دي. د راپور په دوام کې له قانون هاخوا وژنو ته هم اشاره شوې چې په وینا یې د طالبانو ځواکونو د افغانستان د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي نیولي او وژلي دي. ملګرو ملتونو د 2023 کال په اګست میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2023 کال له اګست میاشت راهیسې له قانون هاخوا لږ تر لږه اتیا وژنې، خپل سری نیونې، د شکنجې او ناوړه چلند څه باندې 144 موارد او د طالبانو لخوا د تیر حکومت د کارکوونکو او امنیتي پرسونل د جبري ورکاوي پیښې ثبت شوې دي. طالبانو مخکې دغه ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنر اویان شکر الله مشکور له طالبانو غواړي چې په هیواد کې بشري حقونو ته درناوی وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د نری آیات د ناوړه پایلو په باب وویل.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکی دي او بشردوستانه مرستې تر بل هر وخت افغان بې وزله ولسته ډیره اړینه ده. د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې به د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیویستل شي. پر دې ډلې د لا فشار او تحریمونو په صورت کې به یو ځل بیا د دوی لمنځه تلل تضمین شي او له بله پلوه به د دې حالت په دوام سره افغان ولس له لوی بحران سره مخامخ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه په افغانستان کې د حجاب د نر آیت په تور د ښځو او نجونو د خپل سرو نیونو په باب سخته اندېښنه وشوده. یونامه پرون پنجشنبه په ویلامیه کې ویلي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې شي طالبانو د جنوري میاشتې له پیله په کابل او د کندي ولایت کې ځینې ښځې او نجونې د هغه څه له کبله نیولې چې دوی د حجاب نه رعایت ګڼي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونامه دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي. شغلی مجاهد پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. خو تر دې مخکې د طالبانو ځینو چارواکو تایید کړی و چې ځینې ښځې د حجاب د نر آیت په تور نیولې دي.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال د تاسو غوږی پرون د خوست په صبریو او یعقوبیو کې د قومي مخامرو په مزګړیتوب د دوه کورنیو یو پخوانی دښمنی چې شپږ کسان پکې وژل شوی او درې نور پکې ژوبل شوی بل په دوستي بدل شو. پر دې مهال د دښمنۍ دواړو خواو پر سوله خوخي سرګند کړه او نور خلکو یې هم غوښتل چې د خپل راتلونکو نسلونو د مستقبل لپاره دی بدای ختم کړي. په دې اړه نو تفصیل د مشالو خبريال نجيب الله خلیل راکبي.
د خوست ولایت صبریو او یعقوبی پولیسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکه پر سر رامنځته شوی اتلس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو شپه کسان پکې وژل شوی او درې عام خلک پکې ټپیان شوی ول د قومي مخورو او ځایي مسلحینو په منځګړی توپ به دي ختمه او د پښتني دود لمخې د قومونو او مشرانو په مخ کې د دښمنۍ ټوپې اړنګ کړي. د مسلحینو د جرګې یو غړي انجنیر قیوم مشال روډیتو ویل
مسایل په دقت سره وڅېړل شي اوری دلشی دا نه چې وازی خلکو نه فشار رول شي چې فشار لامل شي نو د هر څه خبره بل خیره داسې اوری دلشی چې دوی تم کنيات پویر کړل شي د هر خبره دلیل او منطق دوی ته جوړ شي چې دلیل او منطق ویل شي او مقابل کې ځواب ویل شي نو داسې مسایلو کې بیا دا مسایل ممکن دي چې حال شي.
یا د دښمنۍ چې د مشرانو او مسلحینو په حال زلو حال فاصل شو د مرحوم جمعه خان او مرحوم حضرت ګل د کورنۍ ترمنځ و دواړو جانبو له نور خلکو هم غوښتل چې د ځان او خپل راتلونکو نسلونو د حسین په خاطر دښمنۍ پای ته ورسوي. د جمعه خان د کورنۍ یو غړي قمر زمان وویل
دا مسئله د توپک لیلیارې یا د دښمنیو د دغه لیلیارې نه حل کیږي دا د خبرو د لیارې حل کیدای شي.
د بدی دواړه لوري دا هم وایي چې دښمنۍ د خیلو لورو د کورنۍ د غړو د ژوند ټول اړخونه اغیزمنوي او دښمندار په محتاجی ویره سخت احتیاط باندې خنو کې وخت تیروي. د حضرت ګل د کورنۍ یو غړي اسد الله ویل
دی بدای داس یو ژوند دی چې مسته په آرام ژوند نه لري، حتی تر دې پرچې شپې به مسد داس وشکای چې دې طرف نه به مسد دیوال طرف نه به څوک راوځي څوک به ولي یا دې دې طرف البته چې مسد یو سکند ته دی آرامای دی سکون ژوند نه لري چې ته مسد دا احساس وکړي چې زما مسد په داس کې د سکون ژوند لرم.
قومی مخور وایي کچی د ترپی خو مخ کې داوا او لانجلرن کې خپل مسلې مشران سره شریکی کی او له هغه پښته دود او دستور او سوري د حل غوښتنه وکي خبره تر وسلوالو شخړو او دښمنۍ نه رسیږي. د صبر یو قومی مخور حاجی حاکم صبری ویل
هر سخته چې وي هم حل لري، نو که مخ کې دیګ نه چې نوې مشکل ته ورسیږي یا نوې نور زرغونی که حقوقی مسائل وی تیشه چی وی باید مخی دینا غمو خوڑالا شی اما اکور وشی دا با دی چولی منطقه بلکه دی افغانستان پا خیر با بیدار.
پلو یا پکتیا و پزنگلی دول خوز که دزمک و غرون و دخت و پرسر دی قومون و خیرون و کورانه ترمنز لانجه و دخمنه اوگ دا مخی نلری. دی دخمنه و دی خلق جوان لستونز و کرون و سرمخ مخ کرده. خب دی ورستوی که دی حالی دول پارک و خوخونه دیر شویدی.
دا مشال رادیو دا
مشال رادیو ته تاسو وګی دا خبر پښتونخوا په خوانی اعلی وزیر او د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټری مرستیال مشر محمود خان ویلي چې په هغه صوبه کې روانې نامنې ته په کتو مناسب نه دا چې د فروری پر اتم دي انتخابات وشي. نو مولي پرون په سواد کې خبرونه ته ویل چې حکومت پر دې هر څه سربېره د انتخاباتو فیصله کړی وي نو دوی به پکې برخه اخلي. بلخو حکومتي چارواکي او ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې په پاکستان کې امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول شي. نور تفصیل له سواد د مشر لوی خبريال نیاز احمد خان را کوي.
په ملک کې په اتمه پرولای عام انتخاباتو اعلان شوه. انتخابات ته د میاشت نه هم کمی ورځې پاتې دي، خو بیا هم بعض سیاسي ګوندونه، سیاسي مشران او امیدواران شک کوي چې انتخابات څه وخت هم ځنډولای کېدای شي. د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان مرستیال مشر او پخوانی د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 11مه نیټه سواد سیدو شریفي هم په دا اړه یوې سیاسي غونډه کې خبريالانو ته ویلي چې په اتمه پرولای د انتخاباتو اعلان کول مناسب نه ول، ځکه چې ډیر سیمو کې موسم یخ دی او بیا په خیبر پختونخوا کې امنیت وضع هم ښه نه ده.
نو امن امان بالکل تشویشناک تھے، لیکن شکم نشتہ دا خبر بالکل زیٹ میٹ کوما کو الیکشن ڈیلے شی نمو تو ہو مت ہو سٹ گئی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین تھا جگہ چمو سر ٹائم ڈیر کم ہو پارٹیز نہیں جوڑے شی ہوا خلق رابی تو کہ وہ سن دی ٹائم ڈیر کم دے سبا پورا ٹائم دے کمو سر الگ ٹائم نو راغلے نو پارٹی بنو رمو چتے شی ہوا.
خبل خو اسوات کی خبریال سلیم اتر وے چ با سیاسی گوندونا نہ وڑی چ پاتم پرورے انتخابات اوشی او دہاوی واضح مثال پا خیبر پختونخوا او پنجاب کی زمینی ٹاکنے نہ کول عوام انتخابات ہم دخپل وقت نہ رستا اعلان کول دی
دوی تخپل اغا سیاسی چڑے چ دغه مختا معلومه د چیرہ دوی تا خلق اوٹ نو ور کی او کسنگ تاسو ننو گوری چنن پخوانے کم سابقہ سی ایم خیبر پختونخوا محمود خان سنگ ویل چیرہ چری الیکشن پاتشی نو مونږ ته با ټایم میلاو شو زنګ پارٹی چې دا غلکه نوې ده او مونږ په پای کې خپل کمپین په خان دا سره کوم مطلب دغه خلکوم په دغه یری کې دي چیرې کوس په دې ټایم کې الیکشن کیږي هغه دوی ته میننګ فول نه ده هغه دوی ته ودا بنور کوي. په 2008 کې کتا سو ګوري په ملکی او بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې سمره سخت حالات دماکی به کې دي او د شمیر دماکی به نه بیا زمونږ سوات او خیبر پختونخوا کې ډیر زیات وي. نو په هغه حالاتو کې چې الیکشن شوی د زما په خیال په دغه جواز باندې
دلن محاله حکومت اطلاعات و وزیر مرتضی سولنگی د جنوری په 9مه نیټه اسلام آباد کې ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول شي. دوی وایي چې انتخابات به په مقرره نیټه اتمه فروری کیږي او د هغې لپاره ټولې تیاری شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د فروری اتمې عام انتخاباتو لپاره یو شمېر سیاسي ګوندونو خپل کمپاینونه پیل کړي دي او بیلابیل سیمو دورې کوي. په پاکستان کې یو شمېر داسې ځوانان شته چې په اول ځل د ووټ کارول جوګه شوي دي. دا چې د ځوانان د راتلونکو انتخاباتو څه تمې او هیلې لري د مشال خبريال وسیم سجاد په پیښور کې لزین ځوانانو سره غږېدلې او هغوی خپل نظر سداسې ورسره شریک کړي دي.
زمانوم چې کم دې میا شپ قطولاره
د نن سوا وخت کې چې وګوري پاکستان چې کوم سچویشن دی کوم حالات دي نو اوټ کاسټ کېدل تم چې کوم دی د سړی زړه نه کیږي په دې نن سبا حالاتو کې چې ته وګورې چې مطلب د چا له اوټ ورکم چا ته اوټ کاسټ کوم دی کې لکه مطلب داسې څه کنډیډیټ نشته ښه کنډیډیټ چې ته ته کاسټ کې نو زه خو خپله باندې دا وایم چې څوک د پښتون دپاره خبره کوي د پښتون د امن دپاره خبره کوي د پښتون د مخکې تلو دپاره خبره کوي په کار ده چې موږ ټول هغو ته اوټ کاسټ کړو.
زما نوم ګل امیر خان دی. یار جی زما وقت بالکل څه امیدونه نشته چې زما د ووټ به څه اهمیت وي په اوسني حالاتو کې چې موږ وګورو دا کومه سیناریو روانه دلته زما وقت بالکل څه امید نشته دی. ووټ ډېر چینجز په معاشره کې راولي که موږ وګورو ډېر ډېر څه کولی شي که موږ چېرته صحیح سړي ته ووټ ورکړو هغه زموږ لپاره ډېر ښه کارونه کولی شي ایجوکیشن کې هیلتھ کې نور چې موږ وګورو ډیولپمنټل کارونو کې دغه چینجز راوستی شي چې موږ یو ښه کس ته ووټ ورکړو خو زما د بیا هم څه امید نشته دی.
زما نوم ابراهیم دی کوم زخه خیل لنډ کوتل تعلق ساتم. د هغې باوجود عوام خلکو سیاست وال له ووټ ورکي هغه په هغې ټیم ورته هر څه ووایي خو بیا چې ووټ واخلي حاصل یې کړي نو اسلام آباد ته لاړ شي هلته پراته وي پښتون ته بیا ګوري نه کم کس چې پښتون ته ګوري کم کس چې پښتون دپاره کار کوي ووټ د هغه حقدار دی.
زما نوم طفیل محمد دی او زه د دیر سره تعلق لرم خو بیا مونږ کوشش کوو چې ووټ داسې یو کس له ورکړو چې هغه زموږ د فائدې دپاره وي د قوم خدمت کولی شي ځکه چې مونږ داسې خلکو له ووټ ورکړو داسې خلک مخکې بوځو چې هغه بیا د قوم او د عوامو خدمت نشي کولی داسې مونږ مشرانو مخکې ووټونه ورکړي دي چې داسې کسان یې سمیانو ته لیږلي دي چې هغه بیا شکار نشي کولی سنه سبا د حالات چې کم روان دي دا به سنه سه سټیبل شي زمونږ اکانمي ډیره ډاون شوې ده دا به لږه برابر شي او د ملک د حالات به سنه سه برابر شي داسې امید هم شته.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونې
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخې په غاړه
په یو بجا
سندرې جادوګرې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو
مشرولی ته تاسو غوږی په تور خو کې په دې رسو کې د انلاین یا انټرنیټ په ذریعہ د مال وړونکو گاډو د سب سیستم چې وی باک نومي کې خراب شوی و چې لوجی د افغانستان او پاکستان ترمه د مال وړونکو گاډي ولاړ پاتې ول سوداګرو ویل چې دغه کار دوی ته ډیر تاوان رسول دي اوس چارواکو دا سیستم بیا فعال کړي خو تاجران وای دا نظام باید دومره نازک نه وي چې په بیا بیا خرابې کې دوی له حکومت او سوداګرو ته د زحمت پر ځای د اسانتیاو برابرولو غوښتنه هم کړې ده. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کسټم کې د مالونو کلیر کولو او د محصول جمع کولو لپاره لګول شوی وی باک په نوم آنلاین سیستم کې تکنیکی خرابې راغلې او د سره دوړخیز تجارت درې ورځې پورې ولاړو او ډېر اغیزمن شوی. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې هلته په آنلاین سیستم کې تکنیکی کی خرابی د سوداګرو پلانونو ته زیان رسوي.
د نت د سلو کېدو وجنه او وی باک سیستم چې کومو صحیح پروسس نه کېدلو نو ظاهر خبره امپورت ایکسپورت دواړه طرف ته مشکل وي او هغه عمل چې کوم په منټونو لري اګنټو کې شینو هغه ورځو ته ورسګي دواړه طرف تجارت باندې د دې اثر خمخه ورزګي تجارتي او پلانینګ جوړ کړی وي او هغه مطابق د خپل کنسایمنت لري خپل تجارتي سامان خپل ځای ته رسول غواړي نو په هغه کې بیا داسې ټیکنیکل خراب بېج کله مخې تراشي نو هغه په کلیرنګ عمل کې په کسٹم عمل کې ریکاورډ جوړ شي او دغه وجنه هغه چې کمپلیننګ وي نو هغه ډیسټرب شي او دغه سي تجارت ته هم نقصان ورسږي.
د تورخم د سوداګرو اتحادیه مشر ایمل خان مشال ریډیو ته وایي چې دی وی باک سیستم خرابې سره سره هلتا سکینر هم هر وخت خراب وي او د سره هم بیا ګاډي ولاړ وي او افغانستان ته په وخت نشي وخته
تقریبا په
دی دو ہفتو کی پچلری ساتھ کی اتل شل گنٹے سکینر خراب دی جی جدید سکینر دراوی چدا ترخام کی دا ایکسپورٹ امپورٹ کاروبار تیز کرے سی کم ترخام نا تر علی مسجد پور سم لینڈ گاڑو اولیار دے جی کی منتا مسئلہ دا ترخام کی دا سپیس تا چ مثال مسر سپیس دونر نشتا کنسٹرکشن روان دے او او نہ با چ منکل دا گاڑی کسٹم ایجنٹس کلیئر کا نو دا پو 0.1 بانی ایف سی پو اغه کی ډیر زیات چیکنگ کا چې میرا بنی او کی دا ایف سی سمرا دا چیکنگ تیز کا او مثال خپل سٹاف زیات کا نو دا ستون زبا حل سی گیٹ پاس ایشو سی گیٹ پاس ایشو کی دنه بعد دا گاڑی زر تزر افغانستان تا واوڑی کله کانټا بانه کی چې کانټا خراب کله پاکستان سکینر بانه کی چې سکینر خراب ته
په تورخم کې د امپورټ ایکسپورټ گاڑو دا تنظیم چاره د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی د نېشنل لوجستیک سیل جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې هلته د ایشیایي ترقیاتی بانک په مالی مرسته د یو جدید ټرمینل په جوړولو باندې کار روان دی او چې دا سرته ورسی نو د کسټم امیګریشن او مالونو کلیر کولو دفترونه به ورسره زیات شي او جدید ماشینونه او سکینر به هم پکې ولګي او دا ټول ستونزې به ورسره هوارې شي په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه تجارت کېږي او یو اندازې مطابق نن سبا پرې د ورځې سبا باندې 800 د مالونو ډګ ګاډي پاکستان نه افغانستان ته وړي چې په دې کې د پاکستان خپل مصنوعات یعنی ایکسپورت مالونه او بیا له کراچۍ تورخم ته وړل شوي افغان ترانزټ ټریډ مالونه هم شامل وي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو وګورئ د روانې کړي اخري رپورت په لور ساسې پام را ګرځوم. د کوټې بلوچستان پوهنتون او بیوټیمز پوهنتون یا آی ټی یونیورسيټي یو ځل بیا له مالی مشکلاتو سره مخامخ شوې ده. د بلوچستان پوهنتون استادان او ادارې ملازمین وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې میاشتنۍ تنخواه نه ده ورکړل شوې چې له کبله یې هغوی احتجاج پیل کړی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې د پوهنتونو د مالی ستونزو د هوارې لپاره یې له مرکزي حکومت سره تماس نیولی دی او هیله لري دا ستونزه به ډېر ژر هوار کړي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د مشال ریډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر پروفیسر کلیم الله بړیچ وویل چې د تعلیمي ادارو مالی ستونزې هوارول د حکومت لومړی ذمہ داری ده.
زموږ د نومبر د میاشتې 2023 تنخواه نیمای راکړل شوې ده. د دسمبر د میاشتې د 2023 تنخواه نه ده راکړل شوې. نن دا دی 10 جنوري ده، لیکن زموږ ملازمینو استادانو ته تنخواه نه ده ورکړې. موږ مطالبه کوو صوبائی گورنمنٹ سرا چاغا دی دا یونیورسٹی دا مالی بحران دا ختم دو دا پارا بیل آؤٹ پیکیج بر کی دا مرکزی حکومت سرا موجودہ نگران وزیر اعظم زمج دا یونیورسٹی سر سبق ویل دی داغا سر خواس کو چا مہربانی ہو کی یونیورسٹی آف بلوچستان او دا صوبے نور یونیورسٹیاں تا چاغا کمک دی ہو کی انڈومنٹ فنڈ دی را کی بیل آؤٹ پیکیج دی را کی
بل پلو تا کوٹ کی دا بلوچستان دا سائنس او ٹیکنالوجی پونتون بیوٹمز ہم یو زلبیا دا مالی مشکلات سره مخ شوی دی چې لامل او استادانو ملازمینو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې یوازې نیمه نیمه تنخواه ورکول کیږي. د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینرینګ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید مندوخیل راته وویل چې د تیرو دو میاشتو راهیسې د پوهنتون د 2000 څخه زیات استادان او ملازمین پر نیمه نیمه تنخواه گزاره کوي.
مالی مشکلات بیا اوورال سیستم تعلیم دی پر هغه باندې سره دال واجی ټیچران د مینټلی نوی ریلیکس نه دی ریسرچ کولای. ریسرچ انسینټیوز د پاکستان په ټولو یونیورسيانو کې ورکوي. د ټولو دنیا د اصول دی سی ریسرچ دوی پروموټ کوي. نو د ریسرچ ومد کې سو کې شو ریسرچ کوي یو ریسرچ پبلیکیشن را ایسی یو مقاله ولیکنو دا په مد کې دوی یو سر په یو کولې هغه په لدا څلور کلوز خزمش غنسته زمش په یونیورسيټي کې دا کاټ کړی دی. بلې خوا ته بیا ګورنمنت وایس یونیورسيانو د خپل انکم زیات کینو د یونیورسيانو د انکم وایي د ذریعہ خو نو د سټوډنټ فیس نه په دې غریب صوبې کې ست فیس زیات کې نو سټوډنټ به بيخي اوس ډېر کم راځي ډېر کم خلک یې په ډوله سی بیا به بيخي مزید پسې کم سي.
د نوموړي په خبره چې د اطلسم ترمیم وروسته د یونیورسيټانو زیاتره مالی او انتظامی واک اختیار د مرکز څخه و صوبو ته ورکول شوی دی چې لامل یې صوبو یونیورسيټانو خو زیات کړی دی، لکن د دوی لپاره بودیجه یا بجټ هغه په خوانی یې شي دی. په دې ترڅ کې د یاد پونتون د ملازمینو د اتحادیې مرستیال مشر آفتاب عالم او مشال ډېر ته وویل وویل چې د پونتون آمدن کم دی او خرچه زیات دی.
په دې کې زموږ د سټوډنټو پیسې هم مرواچې د دوی فیسونه نور څه کم د آمدن ذرایع دي. د ګډ سپګډې کې 1500 میلیون او زموږ اخراجات 2500 میلیون نو 800 میلیون آن ایوریج زموږ سالانه ډیفیسټ دی چې جوړاږي او د حل لارې نشته. موږ دا غوښتنه کوو چې صوبایي حکومت د زموږ ګرانټ دا مخکې اوو یونیورسټي وي د دغو ګرانټ 2.5 ارب روپیو له 2.5 نن باید چې دا ګرانټ 10 ارب ته ورساږي، لیکن د دې یو ترتیب نشته. یونیورسټیانې له 50 ته 150 ته ورسېدلې ګرانټ پاغ ځي ولاړ دی. نو زموږ غ یو ډېره سنجیده مسله ده.
خو د بلوچستان حکومت ویلي دي چې د صوبې د یونیورسټیانو یا پوهنتونونو د مالي مشکل د هوارولو په خاطر یې د مرکزي حکومت سره تماس نیولی دی چې دغه ستونزه د همیش لپاره هواره کړي. په دې اړه د بلوچستان نگران وزیر اطلاعات جان چکزی راته وویل چې په دې ترڅ کې به وزیر اعظم انوار لکاکر ډېر ژر یو مهم ګام پورته کړي.
موږ هڅه کوو چې دا ستونزې ژر حل کړو. د دې لپاره وزیر اعظم چې د 15 ارب بجټ اعلان کړی دی چې دا کومې یونیورسټیانې دي هلته د تنخواه مسله ده، دا حل کړي، دا نور ستونزې حل کړي، نو ډېر ژر به انشاءالله دا یونیورسټیانو د دې ستونزې به حل شي.
د بلوچستان پوهنتون کوټ ترڅنګ د بلوچستان د ساینس او ټکنالوژي یونیورسټي هم د تیرو 4 کلو راهیسې د مالی مشکلاتو سره مخ ده، چې له امله د یادو یونیورسټیانو یا پوهنتونو استادانو او ملازمینو په وار وار احتجاجونه او مظاهرې کړي دي او د دې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم 4 ځله تر اغیز لاندې راغلی دی.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.